سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت نه هبه جوشي تاسې ازادي راډیو د غوښتست مخکې درې چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرو په پکتیا ولایت کې نن چهارشنبه په غلا تورنی وکاس باندې تعزیری سزا عملی شو د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې تورن کس چې په شپږ کال بعد محکوم شوی په نهدېرش درو وویل شو. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په عامه حضر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو په عملي کېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. طالبانو د تېرې یکشنبه په ورځ د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو کس د زنا په تور په پنځه دېرشو درو ووهه. تورن کس په څلور میاشتو زندانونو هم محکوم شوی دی. دغه سزاګانې د اسمال عملي کېږي چې نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو ډلو په کرات کراتو له طالبانو غوښتي چې په مزار کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو له ملکېدو لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غواړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پر ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې د راپور له مخې ښاغلی بنټ دغه غوښتنه پرون سه شنبه په یوه بیان کې کړې ده. نوموړي د کاناډا د هغه ټینګ دریځ ستاینه کړې چې د طالبانو سره د اړیکو عادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ښه کېدو په تضیق پورې تړلی دي. ښاغلی بنټ همدارنګه د کاناډا د حکومت دغه اقدام ستاینه کړې چې له درې نورو هیوادونو استرالیا جرمنی او هالند سره په ګډه یو مهم لمړی ګام اخیستی ویلي دي چې افغانستان سره باید دغو سرغړونو پر خاطر حساب کتاب وشي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون له مخې د هیواد ترسره کړی دي. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان یو تبعه په لس کال بعد محکوم شوی دی. د دې هیواد د رسنیو د راپور له مخې د باکو د لوی جرمونو محکمې د یو افغان پړی چې نوم یې فوزان موسا خان ښودل شوی نن چهارشنبه خپله فیصله اعلان کړه. د اذربایجان د ملي امنیت ادارې په خپله ویبپاڼه کې په یوه خبر شوې ویډیو کې ویلي چې موسا خان شاوخوا یو کال مخکې په باکو کې د یوې تروریستي حملو د پلانولو په تور د دې هیواد امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. ویل شوی چې نوموړی وروسته له هغې ونیول شو چې له شمېر کسانو سره یې چې هویت یې نه د پراګ شوی د وسلې د ترلاسه کولو لپاره اړیکې ټینګې کړې وې. ایران پولې ته څیرمه نیمروز ولایت کې د ایران پولیسو ساتو ځواکونو په ډزو کې د افغان د وژل کېدو د طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړ شوی دی. د حلواش پروم د بشري حقونو ډلې چې د ایران سیستان بلوچستان اړوند پیښو په اړه خبرونه خپروي نن چهارشنبه پر ایکس باندې یا په خپل ټویټر ولیکل چې د ایران پولیسو ساتي ځواکونو وروسته لاغې په سفري نقطه کې د طالبانو له یو سرحدي پوسټ سره په ډزو کې ښکیل شول چې د ایران د هرمانډ ولسوالۍ اړوند ساسولی کلی کې د ایران پولا ساتو ځواکونو پر یو شمیر هغو بلوچستانو ډزې وکړې چې پر پوله د تیلو د لیک ته کاروبار مختوړی ولک تر لګیو تن پکې ووژل شو. ایرانی چارواکو نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د آیفون تلیفون د وروستي موډلونو پیرلو لګول شوي بندیزونه لري کړې. دغه بندیز له څه باندې 1900 ریسې لګول شوی و. د ایران د مخابرات وزیر ستار هاشمی پر خپل ایکس پاڼه یې په خپل ټویټر ولیکل چې د آیفون تلیفونونو د واردولو په اړه نور جزئیات او مقررات به په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی خو ویلي دي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. بلکې چې د 2023 کال د فبروري په میاشت کې د آیفون 1415 موډلونه پر وارداتو او پیرلو دغه بندیز د دې لپاره لګول شوی و چې د هیواد د اټومي پروګرام په خاطر پرې لګول شوی بندیزونو اقتصادي ډیر خراب کړی او د بهرنیو اثرو لګښتونه محدود شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. لنړیوالو د افغان خزو غوښتنې
باید دوی فشار راوړي په اوسنی نظام باندې څو دوی خپل موزي نه کته سي.
پر افغان خزو د طالبانو له لوري پر لګیدل بندیزونه یو کې
کتاب کې دا لیکل سی وی د چشنه نه باید درس وای. په کوم کتاب کې لیکل سی وی د چشنه نه باید کور د باندې کار
او د یوران پر کارخه د طالبو پاکستاني پولیساتو جګړې.
پاکستان نجدا مرمۍ راځي دلته لګي زمونږه ماشومان او زنانه واړو ټولو ته نقصان رسوي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت پرخه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. نوموړي خبردار ورکړي چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکي قشر لمخ پر زیاتیدونکو ناوړه حالات سره مخ دي. نور جزئیات پر راپور کې
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي په دې هیواد کې تر ټولو زیانمنونکي قشر له مخ په زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخ دی. ریچارډ بینټ چې تازه یې تېره ورځ کاناډا ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسولی په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې خپور کړې له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبان افغانستان ته له سفر څخه منع کړی ویلي چې کاناډا ته په شپږ ورځني سفر کې په ټورنټو او اوتاوا ښارونو کې د افغان فعالانو خبریالانو او د هیواد ته د نویو کډه شویو افغانانو په ګډون له یو شمېر افغانانو سره لیدنې کتنې کړي چې ډیرو یې د طالبانو لخوا د تبعیض او ظلم په اړه خپلې تجربې ورسره شریکې کړې دي. هغه ویلي چې د لږکیو یو شمېر فعالو ښځو ورته ویلي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یوې همغږي ستراتیژۍ په نشتوالي کې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت ته رسیدنه وکړي د دوی ټولنې له ناوړه چلندونو سره مخامخې دي. ښاغلی بینټ په دې بیان کې د کاناډا د هغه ټینګ دریستاینه کړې چې له طالبانو سره د اړیکو ادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو مرسته او همکاري اړینه ده. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
امروز نقض حقوق بشر به طور آشکارا
نن ورځ په افغانستان کې بشري حقونه په ښکاره ډول پر رڼا ورځ له منځه وړل کیږي او له بده مرغه نړیواله ټولنه یوازې ننداره کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې نړیواله ټولنه بلکې د بشري حقونو بنسټونه سیمه ییز او ګاونډي هیوادونه باید په دې کې تر نورو ډیره ونډه واخلي او طالبان تر فشار لاندې راولي چې په دې هیواد کې چې افغان میرمنې برمته نیولې دي له دې برمته خلاصې کړي
از ګروګانشان خلاص وکړن.
د کابل خاري اوسیدونکو چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم په دې راپور کې خبر شي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د عملی اقدامات غوښتنه کوي.
باید دوی فشار راوړي په اوسنی نظام باندې څو دوی خپل موضوع نه کته سي او افغان میرمنو ته د تحصیل او د تعلیم او د کار اجازه ورکړي. باید د خبرې چې دوی کوي دا باید عملی شي په عملی ډول باندې سرته ورسیږي ځکه چې درې کاله کېږي په دې موضوعاتو باندې بس کېږي او په خوشحالۍ سره موږ کوم پرمختګ په دې باره کې نه دی لیدلی.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګول شوي. د همدغه محدودیتونو له امله زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول میرمنې هڅه کوي له دې هیواد ووځي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل تازه بیان کې ویلي کاناډا له 2020 کال نه تر اوسه 50,000 افغان پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. هغه ویلي نړیواله ټولنه باید د زیانمنونکو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري وکړي او له کاناډایي غوښتي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له خطر سره مخ افغان کډوالو ته خوندي لارې برابرې کړي ترڅو خپل هیلو ته ورسیږي.
facebook.com/azadiradio
یو شمیر متعرض خوځاو د دوی د حقونو فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د خزو د غاک په ممنیت د مقرر ټینګار په خبرګون کې اعتراضونه وکړه. نور حال پر راپور کې
چاته بسر ټټ نګرام څو چې روح می تن کی وی چاته بسر ټټ نګرام څو چې روح می تن
کی وی د سینما لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال شګوفه بارکزی د چې د طالبانو زندان هم تیر کړای دا د طالبانو د حکومت نوې قانون د خزو د حقونو شدید سرغړونه بولی. د ازادي رادیو ته موبایل
دی غاړي د چیر څه داونه کې د اسلام څخه یادونه وکړي د قنزنه په رم دي د کم اسلام څخه غاړي خبري وکړي په کوم کتاب کې دا لیکل سوي د چیر څه نه پاتې تر سوي په کوم کتاب کې لیکل سوي د چیر څه نه پاتې د کور د باندې کار وکړي یا د شیر زړه اورات دی. نو زه په دې فکرم چې د طالبانو ذهنیت تقریبا هغه طالبان د چیر څه کله یو شت کله مخکي و از دې په دې تغیرات نه دی راغلي او یوازې غاړي یوازې دغه یو قشر د ظلم لاندې ونیسي یوازې پر دوی حکم صادر کړي.
د شګوفي بارګزی ترڅنګ یو شمېر نور مترزو خزو او د خزو د حقونو فعالانو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې په خواله رسنیو خپلې هغه ویډیوګانې خبرې کړې چې په کې سندري وایي:
من لالای آزادم خود رویم.
د افغان مترزو خزو ډلې یو بل غړې جولیا پارسیته چې د خزو غاګ اورات غنلو پاړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو کو د ټینګار په خبرګون کې خپل اعتراض د سندرو په ویلو بیان کړای. دا چې څو میاشتې د طالبانو په زندان کې هم و، د چهارشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل دا ښکاری چې په خبره طالبان یوازې خزو سره د جنگیدو لپاره پر افغانستان واکمن سوي دي.
فقر او بیچارهګي بیداد میکنه مردم از بیکاری د کشورهای دیگر مهاجرت شوه.
متاسف کې چې په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری او چې تر رسیدلې خلک کډوال شوي، کاونټیو هیوادونو کې شکنجه کیږي. ولې د دې پر ځای چې هره ورځ د ښځو او د ښځو د غږ په اړه نوي بیانونه خپروي، ولې خلکو ته د کار زمینه نه برابروي؟ طالبان یوازې افغانستان ته د ښځو پر وړاندې د جنگیدو لپاره راغلي او غواړي چې ښځې له ټولنې لرې کړي.
دا مترزي ښځې چې ځینې دا کوي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي قربانیان هم دي او اوس له افغانستانه بهر ځوان کوي، له نورو خلکو غواړي چې ورسره په پیوستون او یو ځای کېدو. طالبانو ته دا څرګنده کړي چې په خبره افغان ښځې د خپلو حقونو د تامین لپاره خپل مبارزو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د اکتوبر په 26مه په خپل ایکس پاڼه د دغه وزارت سرپرست خالد حنفي یو غږیز پیغام خپور کړی چې په کې د ښځو غږ د اورت کېدو په اړه ویلی دی. خالد حنفي ویلی کله چې یوه بالغه ښځه لمونځ ادا کوي او یوه بله بالغه ښځه یې له مخې تیریږي، دا لمونځ کوونکې ښځه اجازه نه لري چې الحمدلله او سبحان الله ووایي. نوموړي وړاندې زیاته کړې چې که تاسو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون وګورئ، هلته په قوس کې لیکل شوي چې ښځې نسی کولای په لوړ آواز ترانه، قرات او سندرې ووایي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت مشر د روان کال د اګست په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوم یو قانون نافذ کړ چې د دې قانون په 13مه ماده کې د ښځو غږ په لوړ آواز د سندرو، نعت او قرات ویل هم اورت بلل شوي دي. که څه هم دغه قانون پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د دغه قانون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې یا پولیو واکسین د کمپاین پیل سره هماله چې په 14 ولایتونو کې پیل شوی، په هلمند ولایت کې د پولیو یوه تازه چاپېریالي مثبته پیښه ثبت شوې ده. د راپور نور جزئیات له همدې سپوږمۍ څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د هلمند ولایت په لشکرګاه ښار کې د ماشومانو د ګزارنې یا پولیو ویروس د یوې تازه مثبتې چاپېریالي پیښې د ثبت خبر ورکړی. په دغه راپور کې چې د اکتوبر په 28مه نیټه خپور شوی، راغلی چې په افغانستان کې سږ کال په ټوله کې د پولیو 15 مثبتې چاپېریالي پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې یا پولیو واکسین دریم پړاو کمپاین د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیل شوی، چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په خبره 6.3 میلیونه ماشومان به تر پوښښ لاندې راولی. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي نیوکه کوي چې د پولیو واکسین دغه کمپاین دا ځل یوازې تر جمعتونو محدود شوی دی. ځینې کورنۍ چې ماشومان یې د پولیو په ناروغۍ اخته شوي، د دې واکسین د نه تطبیق له امله پښیمانه دي او وایي چې په هغه وخت کې دوی ته کافي پوهاوی نه و ورکړل شوی. د هلمند او کندهار اوسیدونکي ګل احمد او امیر جان د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زه ولولرم چې 15 کلنه ده او یو کال کېږي چې د پلچ په ناروغي اخته شوی ده. هغه وخت موږ ته پوره معلومات نه راکول شوی. ډیرو خلکو ویل چې د پولیو واکسین خطرناک دی. د همدې عمله موږ له دې څخه ډډه وکړه او زه ډیر پښیمانه یم چې ولې مې د پولیو واکسین په خپل وخت نه وکړ.
سلول کور مخکې ما په کور کې یو ماشوم پیدا شوی و او ډاکټرانو معاینه وکړه، سو مشکل نه وو. بعد سلول کار نه بعد از ما ماشوم دوله دوخ پینه فلسوه ده او زه سخته پشیمانه ما چې والد واکسین د پیلو مې نه کړ.
ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید له زیږون څخه تر 15 کلنۍ پورې د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین شي. د وزیر محمد اکبر خان روختون د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شارفی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مثبتو چاپیریالي بیلګو مخه د دې ناروغۍ د مشکوکو پیښو پیژندل دي.
په ټولنه کې د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي یوازنی لار یوازې د پولیو واکسین دی. په ځانګړي ډول په هغو ځایونو کې چې د ژوند کچا ټیټه وي، خلک یې مناسب اقتصاد ونه لري او د حفظ الصحې اصول په ښه ډول نه رعایت کیږي. دلته د دې ناروغۍ د وقایې لپاره له واکسین پرته بله لار نشته. که واکسین تطبیق نسي، د دې ناروغۍ د خپرېدو لپاره زمینه برابرېږي او امکان لري چې دغه ناروغي په سیمه او نړۍ کې وده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت د ماشومانو د ګزارن درې مثبتې پیښې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت کړې وې، چې دوه پیښې د کندهار د میوند او غورک ولسوالۍ کې او یوه پیښه هم د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې وه.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
یو شمېر هغه لیکوالان چې کتابونه د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا راټول شوي وایي چې د دوی په کتابونو کې د شریعت او افغاني کلتور خلاف هیڅ نشته. نور جزئیات راپور کړه.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونو څخه د طالبان حکومت لخوا د دوی په ټکو د ممنوع کتابونو راټولولو بهیر په دوام سره یو شمیر هغه لیکوالان چې کتابونه یې راټول شوي دا کوي د طالبانو د عمل د دوی سره د مخالفت له امله دی. دوی وایي چې طالبانو د دوی پر هغو کتابونو چې دیني او منوي موارد لري بندیز لګولی دی. یو له دوی څخه په دې جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي طالبانو یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت کې بخنه او تسامح په نوم یو کتاب له کتابخونو راټول کړی چې یوازې پکې دینی مسایل وو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
معمولا په کومو کتابونو چې بندیز لګیږي هغه کتابونه یا له دینی او یا ملي او کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې وي او یا د مشخص رژیم پر تګلارې توند انتقاد کړی وي. خو زما کتاب کې دا هیڅ هم نه و. زما کتاب یوازې د دریو مقالو ټولګه وه. دا درې سره موضوعګانې یوازې له دینی اړخه څېړل شوې وي. خو موږ وینو څوک چې د طالب پلوی وي هره چاره ورته جایزه ده، هر څه کولی شي، او څوک چې انتقاد پرې کوي او یا یې نظري مخالفت کوي او یا طالبان دا سنګیری زده د دوی مخالف دی، هغه بیا هره چاره باطله ده.
د افغانستان دننه یو بل افغان لیکوال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په کتاب کې د شریعت او افغاني کلتور سره په ټکر کې څه نه و، بیا هم د طالبانو حکومت د فرمان له مخې له کتابخونو راټول شوی. هغه زیاته کړه،
کله چې مې په کتاب بندیز ولګېد نو ماته د حیرانۍ وړ وه، ځکه چې زما په کتاب کې هیڅ هم د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې نه و او نه هم سیاسي رنګ لري.
یو بل لیکوال چې دام د ورته له امله نه غوړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا کړي چې د طالبان حکومت ځواکونه لیکوالان او د کتابونو پلورونکي ګواښي چې د نظر له شریکولو څخه دې ډډه وکړي چې په خبره یې دا یو ناعادلانه عمل دی. د دې لیکوالانو د ادعاو په اړه مو د طالبان حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد او د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو سرپرست موین مولوي ضیاءالحق حقمل وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د اسرایلو د پارلمان لخوا پر هغه تصویب شوی قانون انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ویلیو مرستندوی ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. نور جزئیات پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه قانون جوړه اندېښنه څرګنده کړې چې د اسرایل پارلمان د دوشنبه پر ورځ تصویب کړی او لمخې د ملګرو ملتونو پر لوی ادارې یو ان راواچ په غزه ترنګ او د اسرایل په ګډون په منځني ختیځ کې د فلسطینیانو لاسنیوي کوي بندیز لګوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرونسیشن بنا وخت په یو خبري غونډه کې د دغه قانون په اړه چې لمه خدمت ملګرو ملتونو دغه مرستندوی اداره په اسرائیل کې هر ډول فعالیت څخه منع کیږي او هم اسرائیلی چارواکي ورسره له هر ډول اړیکو راګرځوي په خبرګون کې وویل چې واشنگتن دغه قانون په اړه په ښکاره اندېښنې او هم ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د هغه په خبره متحده ایالات دغه قانون ته ډیر اندېښنه ذکر لري چې هغه کولای شي په لویدیځ غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس کې د دې ادارې فعالیتونه بند کړي. د ښاغلي میلر په خبره د دې خطر شته چې د اسرائیل د دغه اقدام په نتیجه کې په میلیونونو فلسطینیان چې د ملګرو ملتونو پر دغه مرستندوی ادارې متکی دي، د روغتیا پالنې او د لومړنیو او ثانوي زده کړو په ګډون له اساسي خدمتونو بې برخې شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اسرائیل د پارلمان لخوا دغه تصویب شوی قانون به په نوي ورځو کې عملي بڼه خپلوي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې که اسرائیل د فلسطینیانو لپاره د دې سازمان له څانګې سره د اړیکو د پرې کولو اړوند نوی قانون عملي کړي، نو د اسرائیل حکومت به د فلسطیني وګړو اړتیاوې د نړیوالو قوانینو په اساس پوره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند استیفان دوجارک په وینا سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره بل بدیل نه لري. ګوتریش ویلي چې یو ان روا د اسرائیل او حماس ډلې ترمن د روانې جګړې پر مهال د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې یوازنۍ مرستندوی اداره ده، خو د هغه په وینا د اسرائیل نوی قانون به په غزې ترڅنګ کې پر روان بشري وضعیت ناوړه اغیز وکړي. هغه سیمه کې چې د اسرائیل او د ایران له ملاتړې د برخمنې حماس ډلې ترمن د جګړو په نتیجه کې فلسطینیان له ډیرو کړاوونو سره مخ شوي دي. د حماس په وړاندې چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه د یو تر روسي سازمان په توګه پیژني، اسرائیل دغه جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر پر اوومه د اسرائیل پر قلمرو په یو پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د حماس پر ضد په غزې ترڅنګ کې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې نن چهارشنبه د دې سیمې په شمالي برخه کې د اسرائیل په دوه هوایي بریدونو کې د لسګونو ښځو او ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 80 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. روغتیایي چارواکو او د یو روغتون مشر ویلي چې د ژوند ګواښونکو ټپیانو درملنه ځکه نشي کېدی چې د اسرائیلي ځواکونو د اونۍ د پای په عملیاتو کې په لسګونو ډاکتران توقیف شوي دي. اسرائیل په وروستیو اونیو کې د غزې په شمال کې هوایي بریدونه زیات کړي او همې پراخ ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرائیل ویلي چې دغه عملیات په سیمه کې د حماس سخت دریځ ډلې د وسلوالو په لمنځه وړلو متمرکز دي، خو له دغو عملیاتو او په ټوله کې د جګړې له پراخېدو سره د غزې په شمال کې د سلګونو زره فلسطینیانو د خرابیدونکې بشري وضعیت په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پاتیروسونه کې د ننګرهار غوښتیو د کونړ ولایت د خاص ولسوالۍ پېښمیر سیمو کې د پاکستانی ځواکونو او طالب پولیسو ترمنځ د ډیورن پر کرخه غنې جګړې شوې چې د ځای سودونکو په وینا دوړو خاوته پکې د مرګ جوړ رسیدو ترڅنګ لیادو ساحو لسکونه کورنۍ د خپل مينو پر خدوته اړشو نور ځایونه ته کارول شي. نور تفصيل پر راپور کې
د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ د شالی ولی او نور هغه سیمو چې د ډیورن کرخ سره نږدې پرتی دي اوسیدونکي وایي ل څمودي څخه په یاد کرخه افغان طالبان غواړي چې نوې پوسټي جوړي او ورته سرکونه وغځوي، خو دا کار د پاکستانی ځواکونو د مخالفت او د دواړو لورو ترمنځ د نخټو سبب کیږي. د ننګرهار د ګوشتي او د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ ترمنځ دا نارگی یو تن وسیدون کی چینه غواړي نو موغږی پر راپور کې خپور شي. ازادي رادیو ته ویل تیر نږدې یوې میاشتې څخه د افغانستان سرپرست حکومت د دفاع وزارت په سیمه کې د پاکستان لخوا د غزول شوی اغزن سیم سره نږدې نوې پوسټي جوړوي او همدارازي سرک هم پیل کړی دی. په وینا یې دغه پوسټو او سرک پر سر څو ځله دواړو خواو یو بل سره جګړې کړې او مرګ جوړلې هم درلوده. هغه راته ویل په دغه نخټو کې د دریو طالب پولیساتو جسدونه لیدلې چې دوی د کونړ سرکانو ولسوالۍ او ویوی هم غازی آباد ولسوالۍ ته انتقال کړي. همدارس طالبانو په یو کمین او متقابل ډزو کې پاکستانی ځواکونو ته هم مرګ جوړ لاړولې و چې دوی ته کارشمیر نه دی معلوم. یادې سرچینې وړاندې ویل د جګړو او پاکستانی ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو په وجه په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو تاړي شوی چې اوس مهال په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د کډوالو پنغالي ته راکډه شوې کورنۍ وای ژمی پیل شوی، خو دوی د سرپنا او نورو اسانتیاوو نشتوالي له امله ستونزو سره مخ دي. د همدې ولسوالۍ د څپری دوه کډوالو عبدالقادر او پرویز ازادي رادیو ته ویل
پاکستان نجدا مرمه راځي دل تلګي زمونږه ماشومان او زنانا واړو ټولو ته نسخان رسي کم خلک چې ال د اوسیدل اغه خپل کورونا پرخه دي مالونه دي پاتې شوی
لاندې را کوشي وي دغه کلیم دغه کالای دی وځي نه را کوشي وي لاندې ټول په نړۍ د پاکستان او د امارات جنگو
د ډیورن کرخې سره نږدې پراته ولسونه وای له 2010 زیږدیز کال څخه پاکستانی ځواکونه د دوی په سیمو د توپونو ډزې کوي چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې کورونه ورته ړنګ کړي او دوی خالی لاسونه پریښي دي. محمد عمران
او دا کم توپونه او دا وانونه چې د پاکستان راوړي دي طرف ته دا خلک ډېر په عذاب او ډېر په تنګ دي کورونه وران کړو مالون هم تالش ہو غر کو تباہ شو.
دوی له پخوانی و افغان چارواکو هم غوښتي او له وسانی و هم غواړي چې باید پاکستان له دغه ډول بریدونو منع کړي که څه هم چې د پرزیدلی جمهوریت امنیتی او دفاعي ځواکونو او د امارت قوتونو په ځلونو پاکستان سره د ډیورن کرخې په اوږدو کې جګړې کړي. طالب چارواکي وایي هیچا ته به اجازه ورنکړي چې په افغان خاوره تیری وکړي او یا یې اوسیدونکي ستونزو سره مخ کړي خو بیا هم دغه بریدونه دوام لري. د ډیورن په کرخه د نوو جګړو او دواړو خواو ته پکې دا وختو ځاني ځانونو په اړه تر اوسه افغان چارواکو او پاکستان څه نه دي ویلي. په ختیځو ولایتونو کې د سرپرست حکومت د 201 خالد بن ولید قولي اردو څخه په خبرېدونکو خبر پاڼو کې وخت نا وخت د خپل مسولینو له نوو جوړېدونکو پوسټو او سرک څخه د لیدنو او ځایي مسولینو ته د ښه سرک او پوسټو جوړولو سپارښتنې خبرېږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د نورستان اوسیدونکو وایي په دې خوښ دي چې د سړک په وسیله لوي دي درې ولسوالۍ مرکز پرون سره ونخلول شي، خو دوی وایي نوې جوشه سړک تنګ او د موټر تګ راتګ پرې سوزمن دی او باید چې د پراخولو او قیرولو لپاره هڅې وشي. دغه سړک د غربي نورستان له نورګرام ولسوالۍ پیل کیږي او د مرکزي نورستان واما ولسوالۍ په ګوردر کې د پرون او اسدآباد عمومي سړک سره یو ځای کوي. نور تفصیل پر راپور کې.
د لویدیز او مرکزی نورستان اوسیدونکو وای خوشاله دي چې له ډیرو هڅو فریادونو وروسته د دوی سیمې یو بل سره د سرک په وسیله وصل شوې او لستون زوډک مزلونه یې لند شول. دوی وای نوې جوړ شوې سرک تنګ او کندو کفر دی او بای چې د پراخولو او قیرکول لپاره هم کار وشي. د نورستان دوه تن اوسیدونکو مولوی سیف الله دیوبندی او عبدالرؤف په سرک کې د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل.
نو دغه سره ګوسله پر مرکز سره نخلول شوې دي، خو مونږ بیا هم مسولین څخه دا غواړو چې دغه سرک باید قیر شي. اوسله پر خو تګ راته کیږي، ممکن دی جمی سره دغه واورو سره دغه سرک بیرته د خلکو په مخ بند شي. دا سرک د غربي نورستان او مرکز پارون د پاره یو حیاتي حیثیت لري، مهم سرک ده. دا باید همیشه لپاره داسې کولاو چې خلک پی تګ راته وکړي.
سکل دی حکومت په همکارۍ باندې د ولسن ورسونو په همکارۍ باندې دغه سرک وصل شو. دغه مشکلات پاتې شي باز نه کې پولچکون ته ضرورت دی او باز نه مثال چړېن ډېر لوی لوی چړېن دي حالت سنای دیوال نو دغه ځنه لک پاتې دي. بل خصوصا د نورستان د ولایت د عمومي مرکز د پاره نورګرام ولسوالي او د دواب ولسوالي منډول ولسوالي نو دا درې ولسوالي خو بيخي دغه د پاره ډېر سہولت دی.
د نورستان بل اوسیدونکو عبد الله راته ویل ک د کوردر تین سرک په اساسي ډول ورغول شي نو د دوی ډیره مشکلات پور سره حل شي او که بیا هم له پام وغورځول شي نو بیرته به ویجاړ او د موټرو له تګ راتګو وزي او دوی به بیا وګدو مزلونو کولو ته اړ شي.
که چېرته دغه سړک پاتې شي او ښه جوړ شي نو نورستان ولسونو لپاره ډیر سهولت ده، چې د غربي نورستان ولسونه کله چې مرکزي نورستان ته راځي نو هغه به د لغمان دوه درې ولسوالۍ به تیریږي او بیا به ننګرهار او بیا د کونړ او همدغسې به راځي. تقریبا درې سوه درې نیم سوه کیلومتره ننګرهار په طرف باندې چې راځي د هغې نه دا لاره نږدې ده ورته.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل د پارون او سدآباد ترمنځ سړک رغولو چارې پیل کړي او کوښښ کوي چې د کوردر تیتین سړک لپاره هم بودیجه پیدا او د اساسي جوړولو کارونه شروع کړي. نورستانیان وایي پخوا به د درې ولایتونو مرکزونو او دولس ولسوالیو کې د مزلونو کولو او شپو تیرولو وروسته پارون او یا له پارون خپلو سیمو ته رسیدل چې زیاتې پیسې او وخت مصرف کېده او ډېری کسانو وس نه درلوده، خو اوس د سلګونو کیلومتره مزل لسګونو کیلومترو ته رالنډ شوی دی.
د لوبو اونیزه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه